د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزونو ریاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 14 دریم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدید میاشتې لومړۍ نیټه نیټه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. پیل د سات خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو سفارت د بشری پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو ان ایس سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوی بحثونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسی کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیزو رئیس پکې فرقوي شخړې کوي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په مګدبور ښار کې په پرونی پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او لږ پېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. مګدبور د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی ان هالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2014 میلادي کال د دسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي امبریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولاری ور برابر کړی و چې له عمله دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2015 میلادي کال کې به غزې ته 800,000 سویډني کورونه چې 2.5 میلیون ډالره کېږي د مرستې په توګه ورکړي. سویډن په 2023 میلادي کال کې له غزې سره د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ له لارې 451,000 کورونه چې 1.3 میلیون ډالر کېږي مرسته کړې و چې نور به د دغې ادارې تمویل ودرول شي. د اسرائیل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرائیل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ یو ان روا فعالیت منع کوي او د نورو مرستندویو بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د دې بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو ان روا رد کړی دی. د د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکار باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړ و. باربارا لیف خبر اعلان ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلي د سوریه له اوسني واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوي جایزې د لرې کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی $10 میلیون جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 3500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغې لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمې تر څو د دغې لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یاد لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته رسېدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه په ټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تیرونه وټونه د زیمبابوې د شلو اورونو لوبلړۍ هم وګټي او کننې لوبه وګټي د 500 اورونو د لوبلړۍ ګټونکې کیږي. خبرنامه ازادي راډیو اوریدل. په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل له مخې ژمی کې به چې نن لومړۍ ورځ ده شاوخوا سکال شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو نه ممکن انتخاب سره مخ دي.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم ژمی ته ورخته دي.
ول په خوبت په سوې تنانه پورې زنه يم ورخته سوې خصخ کال ژمی ته ورخته يم. ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ د ژمی پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله سخت اندېښمنې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې پلازمېنه دمشق ته د امریکایي پلاوي د سفر او د سوریه لنوی واکمنانو سره د هیئت خبرو اترو له جزئیاتو خبر شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل مخې به سکال چې ژمنن لومړی ورځ ده شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړلوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چاوي په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه -40°C ګراتو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلې کسان وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري او نه هم د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال مونږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو له ناممکنه انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې به چې لس ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 22.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ژمي کې د بېوزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
دا یخنی په وجه باندې خلک کارونو ته نه ستلی او کارونه نه وي په یخنۍ کې، نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. له بلې خوا څخه دوی د لویې سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نه شي برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نه شي برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورختا دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله پښه اوبد پوه سوی یم، تر ننه پورې زه نه یم وارخطا سوی، خو سږ کال زمې ته وارخطا یم. بلکې ټول خلک دغه رقم دي زما په سیر باندې، یعنی پخوا به ولو ما به بخاري ولګوله دي لرګو یا د زغالو، سږ کال دغې قدرت زه نه لرم. ایسې بخاري مې لګولې ده، هغه هم کله کیس وي کله نه وي، یخونه ډېر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 14.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبلیو اف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. دا 3 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیونه څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 30 کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتواتا ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسېدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سفته کوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده، اوس مهال د کندهار ښار د 8 ناحیې په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل شوی او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ ډول امکانات نه لري.
خپل کور نشه زمالات بغون لرم چې واغ مرز نه دلته ځای لرونه وز په دغه سره ژمي د چرته کور وز نه نه پنځه نه چې زم مرتلون نه سره هغه د
عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاق اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي، خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږي د بل په سرای کې پروچم، د اوس به دي بوزم ګرځم در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه، زما د امام سره پښتنه وکړه، ولا که شی لا درو اوس یو امسا یو بل یو بل یو پارسل وړه راکې یو شی راکې پوس د بل په دغه مو گزاره را جا بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړو ولو بیا بل راوړي درځه بم دروشه ورته څنګه موږ په ولا کړیا خولې لرو رسنه لرو د زمن نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای کی وینیا دا صاحب تکلیف لرم دا لاس مې درته ما ته راځو کوچ ما چې یو بیا ولا ما څو بل شي نه لرم یم ویرا روان دی په ولا کړ راځم ما په کور کې وګورکه یا بچو وا یا پر دنیا شی وو یا مې شی درلودي یا خپل سرای درلودي بل په سرای چې پروژه مکره دا درې زر پی دی په بګره پی دا کو دا غدا ورکو
په کندهار کې نور بیا وزل کورنۍ هم وایي چې د ژمي لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمي د تیرېدو وسنه لري
هیڅ خواري نشته شی نشته کور کې ولا کشي لرو او نه کاز وسلرو نه دی بوټو وسلرو نه دی شی وسلرو او ژمي لري خواري نشته هوا سړی لري کور کې شی نشته نو موږ سات شمو دغه هله کو چې موږ ته یو خواري او غريبي او یو مرسته را سره وکړي ولې حالات مو ډیر خراب دي
پر اولادونه می دغاری او شی نسته غریبی نسته نه روزانه پیدا کیره نه شی پیدا کیره بلا خودلتا بلا گرد را گرد است بوتو گرو گرو هرچی تا در رات
حدسم وکل چی ده طالبان ده حکومت ده کندهار ده محلی چارواکو نظر هم واخلو او ده مرستو لپاره ده آقوی پلانو نمعلوم کرو خو چارواکی خبرو کولو تا حضیر نسول د هیواد په کچه د بیکاری یا اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سپم توکو خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټانو پرون د جمعه د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو سره د وټول ګډونو حکومت د جوړېدو او په هغه هیواد کې د ورک شوي امریکایي خبریال استن ټایس د ځای معلومولو د ځای ځایګي د موندلو پر مسلې خبرې وکړې دا له وخت څخه لکه چې بشر الاسد پر زول شوی وروسته لومړی ځل د امریکایي پلاوی سوریه ته ځي
د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف د سوریې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذي دانیل روبنشتاین او د امریکایي يرغمل سویو په اړه د مذاکرو په چارو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت لوړ رتبه استاذي راجر کارستنز د جمی پورز د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هغه هوا د لنډمهاله ادارې لمشرانو او د مدني ټولنې لاستاوز سره وکتل چارواکو په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړی دي خو دغه کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي د نامشخصو امنیتي ملحوظاتو لمخې د دغه چارواکو پلان سوی خبري کانفرنس پرون لغوه شو لیف او د امریکایي هیات نور غړو په دمشق کې د څلورو ستورو له هوټل څخه پرون بیل دي چې خبرلانو ته معلومات ورکړي ووتل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د تریتم سوی امریکایي خبريال آستین ټایس د برخلیک په باب نور معلومات ترلاسه کول د اقلیتونو حقونه او تروریزم ته نه ویل دغه هیات د باسونو په اجنډا کې شامل موضوعات وو د جو بایدن ادارې ویلي چې د سوریې له نوي حکومت څخه د امریکا د ملاتړ لپاره دغه موارد مهم دي دمشق ته د امریکایي هیات تر رسیدو مخکې د امریکا پوځ ویل چې د پنځمې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مشر او یو بل وسله وال یې وژلي دي د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دا بریدونه پر هغه ساحه سوي چې پخوا د سوریې د پرځول سوي حکومت تر کنټرول لاندې و دغه قومندانۍ زیاته کړې د عملیات د روانو هڅو یو برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یاغیانو مخاوني ولسي څو په سوریه کې له روان وضعیت څخه د ځان په ګټه کاروانه خلی او د داعش د تزر بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې شنډې سي د داعش دغه بندیان د هغو کرد ځواکونو په توقیف کې دي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره شراکت لري. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د همکارې باربرا لیف په مشرۍ هیئت د امریکایي ډیپلوماتانو لومړۍ ډله ده چې تر یوې لسیزې زیاته موده وروسته په رسمي ډول سوریې ته سفر کوي. د امریکا متحدو ایالتونو په 2012 میلادي کال کې په دمشق کې خپل سفارت وتاړه، خو له هغې راهیسې د امریکا محدود شمیر ډیپلوماتان په سوریه کې له پوځي واحدونو سره د سیاسي سلا مشورې په نقش کې موظف و.
له خبرونو ور آخوا
نن شپه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د یلدا شپې په نوم یادیږي. د یلدا یا چلی شپه، د چلی شپه د آریایانو یو پخوانی کلتوري جشن دی چې د مني د وروستۍ شپې او د ژمي د پیل په توګه په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 میلادي کال د نومبر په 9 د افغانستان او ایران د ګډ نه ملموس کلتوري میراث په توګه په یونسکو کې ثبت شوه.
د یلدا شپه هغه لرغونی دود چې کورنۍ په یو ټغر راټولوي، څو د کال تر ټولو اوږده شپه د یووالي په تودوخې سره د سوړ ژمي د پیل لپاره سره رڼا کړي. د یلدا یا چلی شپه یو لرغونی دود دی چې ملګري او کورنۍ سره راټولیږي، ډیوې روښانه کوي، د میز یا دسترخوان پر سر په پاک لوښي کې اوبه ږدي، بیلابیل خواړه او د سره رنګ درلودونکې میوې لکه انار او هندوانې، دغه شان شعرونه وایي، د فردوسي شاهنامې او د حافظ په دیوان فال ګوري. دا شپه چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د مني د وروستۍ شپې او د ژمي په پیل سره سم لمانځل کیږي، د آریایانو یو لرغونی فرهنګي جشن دی چې د تیارو پر وړاندې د رڼا د بریا نښه ګڼل کیږي. که څه هم د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ډېریو کلتوري جشنونو په لمانځلو بندیز لګېدلی، خو بیا هم خلک د خپلو کورنیو په منځ کې ځینې جشنونه لمانځي. سوما چې د کابل یوه اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو په شتون کې هم خپلو اولادونو او کورنۍ سره دا شپه په کیسو او د حافظ د شعرونو په ویلو لنډوي.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده.
د یلدا شپه له ډېر پخوانه په افغانستان کې لمانځل کیږي، خو د ډېرو محدودیتونو له امله حکومت خلک د دې دودونو د لمانځلو څخه منع کوي. بیا هم کورنۍ سره راټولیږي، د تازه وچ میوو په خوړلو او د سندلې تر څنګ د شپې لمانځنه کوي.
یک دیگه خود در خانه های خود ایره میتونن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه چه ده هرات اوسیدون که در ازادی رادیو تیو ویل چه دیلدا شپه په دی ولایت که تر پخوا زیاد لمانځل کیږي.
په هرات که در یلدا شپه دو کورنۍ د مشرانو په کورونو که لمانځل کیږي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه ږدي چې د برکت او پریمانۍ نښه ده او ځینی محلی خواږه خوړل کیږي. خوشبختانه دا دود په هرات کې د ځوانانو ترمنځ تر پخوا زیات منزل کیږي.
د یلدا شپه تل د تیارو او ظلم پر وړاندې د رڼا د بریا په هیله منزل کیږي. افغان لیکوال انور وفا سمندر وایي چې د یلدا شپه یا د چلی شپه د دو ټوکړیو شتون بولي.
یوه هغه ټوکرۍ ده چې هغه کې ښایي انار وي، هندوانه وي، نورې وچې میوې وي او ډیوه وي، او بله د خاطراتو ټوکرۍ ده. د هغو تیارو اوږد درد راته غږوي چې انسان د زمان او د مکان په قلمرو کې څټه پرېښي دي. او درېیمه خبره هم شته، ځکه چې موږ یو د رڼا پرېکړه لرو. هغه ځلي و ابدي وجود چې د وجود دننه مو ویده دی، دې ته انتظار ګالي چې ابراهیم بلوغ ته ورسیږي او دی بیرته د عشق و رحمت اقیانوس ته ګام کیږدي.
ډاکټر فرید یونس چې په امریکا کې د تاریخي او ټولنیزو مسایلو کارپودای دیلدا په اړه وایي.
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می‌دهد.
یلدا یا د چلیش په د سریانی شب یو کلمه ده چې د لمر د زیږیدو یا پیدایښت معنا لري. ابو ریحان البیرونی دا میلاد اکبر یاد کړی چې هدف یې د لمر پیدایښت دی. دا د کورنۍ لپاره یو ښکلی کلتوري شپه ده او له دین سره هیڅ تړاو نه لري.
حتی نیست یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
دیلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو د تعریف له مخې دیلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او یو د بل منلو د سمبول په توګه مندل کیږي. که څه هم یو شمیر افغانان وایي چې اوس هم دغه شپه په لویو او وړو غونډو سره لمانځي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره د نورو محدودیتونو تر څنګ په کلتوري جشنونو کې هم بدلونونه راغلي چې د یلدا شپې په ګډون ډیری دغه جشنونه په رسمي توګه نه لمانځل کیږي. تیر کال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې دوی د هر هغو مراسمو مخالف دي چې په اسلام کې نه وي او لمانځل کیږي.
د یلدا شپې په باب راپور مو واورید. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو تولیدات په زیاتېدو دي، خو د پروسس لپاره کارخونی نشته. دوی وایي دا د دې سبب شوي چې دوی خپل لبنیات په ارزانه بیه وپلوري. نور په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالی د دې کاروبار ته جدي زیان اړولی دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالی نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ایز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیات یو فارم لري او مالدار دی، وایي
میدان وردګو ولایت تقریبا 90% خلک چې ټول په مالداری او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې یو عادي کارخانه نه دی لبنیات استه دي، چې شي نسته. که اسلامي امارت په دغه بخش کې د اسلامي امارت دغه میدان وردګو ولایت کومه کارخانه دی لبنیات او یا دی پنیر او دیار چې یو کارخانه ورته جوړه کې، د مالداران ډیر خوښ دي او ډیر تشویقیږي. خو بعض مالداران چې دي په کور کې بل عاید نه لري، همدغه دي غواو دي مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړولې دي، همدغه باندې روزانه دي خپل ژوند چلی. مالداران په همدغه بخش کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت کې په وړي کې وړي، زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شوې، وخت په وزي ډیر رابندې راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یو دانه کارخانه ای، مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
دغه ولایت یو بل مالدار او پارم لرونکی حاجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وایي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایدارانو نه هم دا غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو، شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي، تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کړي او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو. ځکه جمهوریت مرکز ده، نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کړو چې د منګه شودې نورو ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپلې اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشتوالی د دې سیمې د مالدارۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په وده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.